د مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر غواخم او تاسو په دې غړې کې هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی، دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې شوې دي. په دې غړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو، خبری او کلتوري رپورټونه پکې شامل دي. خو د هغې له اورېدو مخکې به بوروال کاکړ ته ورشو او خبرونه به ترې واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو د القاعده د وژل سوي مصر اسامه بن لادن نوې ویډیو خپرې کړې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې د اکاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پرېوتو له امله 15 تنه وژل سوي، او د نیټو افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله. اوس بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکو د القاعده د وژل سوي مشر اسامه بن لادن نوې ویډیو خپره کړې. د امریکا د دفاع له وزارت څخه د استخباراتي چارواکو لخوا په خبرو سو دی ویډیو کې اسامه بن لادن په خپل اسوګنځای کې ناست دی، خپل ځان په ټلویزیون کې ګوري او د ترګري د تبلیغاتو لپاره د ویډیوګانو تمرین کوي. چارواکي وایي دغه ویډیو د پاکستان د ایبټاباد په ښار کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوی دی. د دې ترڅنګ په هغو ثبتونو کې چې له دې کور څخه ترلاسه شوی دی د ټلیفون شمیرې او کاغذونه هم شامل دي. چارواکي وایي چارواکي زیاتوي داسې ښکاري چې اسامه بن لادن له ایبټاباد څخه د القاعده شبکې چارې سنبالولې او د هغه د کور د القاعده لپاره یو فعال مرکز و. د خیبر ایجنسۍ د باړې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پرېوتو له امله 15 تنه وژل سوي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیره شپه د باړې په کاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په وخت د باسخان نومیتن په کور یو مارټر ګولۍ را پرېوته او یوې زورداري چاودنې سره وچاودېده. د دغه چاودنې په ترڅ کې په دې کور کې د دریو ښځو او دوه ماشومانو په شمول 15 تنه ووژل شول او نور څلور پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو د کاخیلو په شیندرنګ سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کول.
فرهاد شنواری د نیټو او افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله. وسلوالو طالبانو پرون په کندهار کې پر څلورو مهمو ودانیو په داسې حال کې برید وکړ چې د رپورټونو له مخې 15 ځانمرګي هم ورسره وو. په دې ودانیو کې د کندهار د والي کمپاونډ، د ښاروال دفتر، د استخباراتو مرکز او د پولیسو تاڼې شامل وې. چارواکي وایي په دې پیښه کې د یو پولیس افسر او یو عام وګړي په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپي سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو او یو ویان میجر جنرال جیمز لاستر ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا دا برید د هغوی د پسرلنیو عملیاتو برخه ښکارېده، د کوم مخه چې د افغانستان د امنیت ساتونکي ملي ځواک ونیوله. په مصر کې د فرقیزو نشرتو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې د قاهرې په ښار کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ په نشرتو کې تر 50 زیات کسان ټپي سوي هم دي. پرون د دې هیواد په یو لویدیز ښار امبابا کې هم داسې ستونزې رامنځته سوي وې چې بیا یې پولیسو د اوشک بګونګو ګیسونو په مټه مخه نیولې وه. ویل کېږي چې دا پیښې له هغه وروسته راپیل سوې چې ځینې سخت دریځه مسلمانان کلیسا ته ورغلي او د هغې عیسوي مېرمنې د ورسپارلو غوښتنه یې کړې چې د دوی په خبره مسلمانه سوې وه. د یادونې وړ ده چې په مصر کې په سل کې 10 تنه د عیسوي مذهب پیرویان دي. د شام پوز پر بنیاس نومي هغه ښار د ټینکونو په ملتیا برید کړی چې د ولسمشر بشار الاسد مخالفت ترې پیل سوی و. په دې هیواد کې د بشیر حقوقو کارکوونکي وایي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې دوی او د دوی ملګري به د سوریې یا شام پر ضد نور ګامونه پورته کوي تر څو په دې هیواد کې د رژیم د اصلاحاتو غوښتونکو مظاهرچیانو له وژلو او ځورولو لاس نه وي اخیستل سوی. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د سوریې امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ شپږ ستنه ووژل. په دې هیواد کې د بشیر حقوقو ډلې وایي چې د رژیم پر ضد احتجاج په ترڅ کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 580 عام خلک وژلي دي. د ایټالیا چارواکي وایي دوی په لیبیا کې ویاغیانو ته د وسلې ورکولو وړاندیز نه دی کړی. د ایټالیا لخوا دا څرګندونې له هغه سمدستي وروسته راغلې چې د لیبیا د یاغیانو ویاند بن په بنغازی شهر کې وویل اټالیا پر دې سلا سوې ده چې د واکمن ممر کذافی پر ضد چې د دوی هر ډول وسلې په کار وي اټالیا به یې ورکوي. خو د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي په تېره میاشت کې په دوحه کې د راځینامې له مخې دوی د لیبیا یاغیانو ته یوازې دومرې اسباب ورکوي چې دوی د خپل ځان ساتنه پرې وکړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له بوروال کاکړه واوریدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ درته د سحر له نهو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. په دې ګړی کې به واورئ د بشري حقونو یوه کارکوونکي وایي په بلوچستان کې د ورکوشو خلکو په اړه له پلټنو خوشحاله نه دي.
تر ټولو زیات درته چې کوم کسان په زوره له درکه کیږي په دې کې هیڅ کمی نه دی راغلی، او هغه کمیشن چې د دې کسانو لپاره تحقیقات کول د هغه هم څه ښه نتایج راغلي نه دي.
پښتانه هنرمندان وایي حکومت دې ورسره مالی مرستې وکړي.
فنکار ټول عمر ملې ځان وژني په دې خلکو خلکو ته خنداګانې ورګي دې خلکو نه مینه غواړي. پکار ده کنه مرسته پکار ده. ظاهره خبره چې داغي د پاره مطلب داري چې وظیفه مقرر کړي چې
نن د مور نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د وزیرستان یو ماشوم وای
مور تیر الو بل کوم مات مور ار وخت مشره ته مونږ ته سبق یال سوتی ټول د نیوک شه امن وی چې مان دی او بچیو د یو بل هارمونی نه پیرا.
د دې ترڅنګ د تا نور ډیر رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته د سحر له نهو د ماښام تر شپږو نهه غنټې خبرونه کوي. په دې نهه غنټو کې تاسو بیلابیل خبری او کلتوري او تفریحي پروګرامونه او رپورټونه اوریدلی شئ. اوس هم یو خبری رپورټ. د امریکا د دفاع وزارت د القاعده د مشر اسامه بن لادن داسې پنځه ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې دوی په ایبټ آباد کې د اوساما له هغه کور څخه ترلاسه کړی وي چې نوموړی یې پکې وواژه. بلخوا د امریکایي چارواکي وایي چې د اوساما دا کور د القاعده د ترهګرې ډلې د قوماندې مرکز و. په دې اړه د صالح محمد صالح رپورټ اورو.
د اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د اوساما بن لادن کور چې اوساما پکې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو د القاعده شبکې د قوماندې او کنټرول مرکز و چې د دې ډلې مشر بن لادن ورڅخه خپلو پلویانو ته ستراتیژیکې عملیاتي او تاکتیکي لارښوونې کولې. دا خبره رویټرز اژانس ته د امریکا د استخباراتو یو مقام د نوم د نشولو په شرط وکړه. د دې مقام په خبره د بن لادن پر کور د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوی معلومات ډیر مهم دي. د مقام ویل په ایبټ آباد کې دغه کور د القاعده شبکې د مشر د قومندې او کنټرول یو فعال مرکز وو. دا څرګنده ده چې نوموړی د القاعده ډلې یوازې ستراتیژیک مفکر نه و، هغه په عملیاتي پلان جوړونه دغه راز د تاکتیکي پریکړو په برخه کې هم فعال و. دغه مقام دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا استخباراتي چارواکو پرون د بن لادن پنځه ویډیوي کلیپونه خپره کړل چې له همغه کور څخه ترلاسه کړي دي. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوساما بن لادن په ټلویزیون کې خپل ځان ته ګوري. لیدل کیږي چې د اوساما خړبخونه سپینه ژره اوږده سوې په کوټه کې پر مځکه ناستې کمپلې تر ځان راتاو کړي او د ټلویزیون ریموټ کنټرول یې په لاس کې دی. اوساما بن لادن په الجزیرې ټلویزیون کې خپل تصویر ګوري. د امریکا استخباراتي چارواکي پوهیدل چې بن لادن او القاعده به د رسنیو خبرونه څاري. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای چې کله د بن لادن کور کشف کړ پوسول چې د یو سټلایټ ډش په مرسته د بن لادن په کور کې د ټلویزیون د کتلو اسانتیا سته. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه په خپل کور کې یو کمپیوټر هم لري. که څه هم چارواکي وایي په کور کې د انټرنیټ یا ټلیفون مزه نه دی موندل شوی. بن لادن او څلور نور کسان چې ورسره په کور کې وو تیره دوشنبه د امریکا د ګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ایبټ آباد کې ووژل سول.
د صالح محمد صالح رپورټ مورید. اوریدونکو د امریکا څخه خبرېدونکو ورسپانه وال سټریټ جرنال ورسپانه په ایبټ آباد کې د هغه کور په اړه یو رپورټ خپور کړ چې اوسامه بن لادن په کې د امریکایانو لخوا ووژل شو. ورسپانه لیکلي چې پاکستان کې په دې بحثونه روان دي چې دا ځای د سیلګرو لپاره وساتل شي او کنه په یو زیارت د اوختو لویرې وران کړل شي. د دې مقالې غټ کې اورو. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې پاکستان د یو ډیر مهم سوال سره مخ دی او هغه دا چې دوی د هغه کور سره څو کړی چې اسامه پکې له څو کلونو له اوسېدلو وروسته د امریکایانو لخوا ووژل شو. ورسپانه لیکي چې پاکستان حیرانه دی چې په ایبټ آباد کې د اسامه دا کور په یو سیاحتي ځای بدل کړي او که د زیارت له جوړېدو څخه د مخنیوي لپاره یې بیخي ونړوي. اسامه په پاکستان کې پراخه ملاتړ درلود او چارواکي ویریږي چې خلک به د هغه کور د زیارت په توګه د مرادونو د پوره کولو لپاره وکاروي. ورسپانه لیکي چې امریکا له همدې وجې د اسامه مړې د ځمکې په ځای په سمندر کې خښ کړ. دا په داسې حال کې دا چې د اسامه کور وار د مخه د خلکو د پام سبب شوی دی. دوی دلته د تصویرانو اخیستلو لپاره راځي او د ګاونډ له کورونو څخه د اسامه د کور دننه د لیدو کوشش کوي. وال سټریټ جرنال د ایبټ آباد ښار د یو چارواکي له خولې لیکي چې کېدای شي د اسامه کور د سیاحت په یو ځای بدل شي. د هغه په وینا دا به د دې با امن ښار اقتصاد ښه کړي. هغه ویلي که دا ځای په میوزیم بدل هم نشي خلک به ورته بیا هم راځي. خو ورځپاڼې ته یو بل چارواکي ویلي چې په کار دا کور ونړېږي که نه نو اورپکې به یې د یو سمبولیک ځای په توګه د القاعده د مشر د مرګ د غچ اخیستنې لپاره کاروي. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسامه دا کور د یو پاکستاني و چې په کویټ کې زیږېدلی و او د امریکایانو لخوا په دې عملیاتو کې د خپل ورور سره یو ځای ووژل شو. نوموړی د اسامه لپاره د خبر د وړلو راوړلو د کس یا قاصد په توګه کار کاوه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د کور د ځمکې د کاغذونو له کتلو وروسته زیاته کړې چې دغه سړی د محمد ارشد خان په نامه د 2004 او 2015 کلونو ترمنځ د شاوخوا 50,000 ډالرو په لګښت له څلورو کسانو څخه ځمکه اخیستې وه. د ارشد خان د پلار نوم نقیب خان ښودل شوی. د ورځپاڼې په وینا ارشد خان اخیری او څلورم پلاټ د ایبټ آباد د فرنټیر کالج له استاد قاضي محفوظ الحق څخه اخیستی و. قاضي محفوظ الحق وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي چې ځمکه یې په 2015 کال کې په ارشد خان په 25,000 ډالر پلورلې او د هغه په وینا نوموړی یو آرامه خبرې کوونکی او عام سړی و. د قاضي په وینا ارشد خان ورته ویلي و چې ځمکه د خپل تره لپاره د یو کور د جوړولو په خاطر اخلي. امریکایي چارواکي وایي چې دا کور یو میلیون ډالر ارزښت لري. خو د ځمکو ځایي کاروبار کوونکي وایي چې د دې کور بیه له 2.5 لک ډالرو څخه تر 3 لک ډالرو پورې ده. ورځپاڼې د پاکستان د خفیه ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په کور کې د څلورو کورنیو لپاره د اوسېدلو ځای و. په دوه جلا ځایونو کې د اسامه او د زوی کورنۍ او درېمه او څلورمه برخه د اسامه د قاصد او د هغه د ورور کورنۍ لپاره وه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د دې کور په اړه نوي معلومات مخې ته راځي. خو بحث لا هم همغه دی چې د دې کور سره څه وکړل شي، وران کړل شي او که پرېښودل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په امریکایي خبرونې د نیویارک ریویو کې د الیزابت روبین یوه مقاله خبره شوې چې پکې نوموړي لیکلي د پاکستان د ریټایرډ یا متقاعدو پوځي افسرانو په ښار کې د اسامه بن لادن وژنې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه تضاد رامنځته کړی. د لیکوالي په خبره دا تضاد د پاکستان منافقت او په دې د امریکا رضایت دی. پامیر ساحل د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
په د نیویارک ریویو کې لیکواله الیزابت روبین لیکي د اسامه بن لادن دوه پاکستانی قربانه ارشد او طارق خان چې هغه لوی کور د دوی په نوم او له اسامه سره ووژل شول لوی کاروباریان ول. دا دواړه کسان د 400 ول او د دوی کاکا د پاکستان په پوځ کې بریګیډیر وو. د لیکوالي په خبره چیرې چې اسامه ووژل شو هغه ځای تر ډیر زیات سار لاندې او تر حکومتي واک لاندې دی او د قبایلي سیمه په څیر بې قانونه سیمه نه ده. لیکواله وایي امریکا پاکستان ته په اربونو ډالره پوځي او ملکی مرستې ورکوي، خو بیا هم پاکستان د دوی دښمنان له ځانه سره ساتي او دا نه یوازې د دوی دښمنان دي بلکې په خپله د پاکستان صحتمندانه سالمیت او بقا لپاره هم دښمنان دي. الیزابت روبین لیکي د امریکا د پیسو برخې ډېرې یاغي شبکو ته ورکول کیږي چې د دې شبکو اورپکي، امریکایي او افغان سرتیری، امریکایي او افغان روسي وګړي، اروپایي وګړي، پاکستاني ولسي وګړي، میندې، پلرونه او پر بیلابیلو برې اعظمونو ماشومان ووژني. لیکواله وایي د امریکایي ځواکونو د پوځ یوه میجر ترې پوښتنه کړې وه چې د ده ملګری د افغانستان په هلمند ولایت کې ولې ووژل شو چې اصلي مسله د پولې هغې خواته ده. په کندهار کې یو 12 کلن انجلۍ چې کورنۍ یې د امریکایي الوتکو په بمباری کې لمنځه لاړه پوښتنه کوي چې ولې پر دوی بمونه ورول کیږي. الیزابت روبین لیکي په 2006 زیږیز کال کې یې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له یو شمېر طالب مشرانو سره ولیدل. نوموړي لیکي له داسې افغاني طالبانو سره ولیدل چې له حکومت سره یې روغه غوښته او له جنګه یې لاس په سر کېدل غوښتل. یوه همداسې طالب لیکوالې ته ویلي چې تر دې وروسته د پاکستان د استخباراتو مرکزي ادارې ISI ونیوه او ورته ویل چې هغه مهال به یې خوشې کړي چې دی بیا جګړه پیل کړي او د جوړجاړي خبرې ونه کاندي. همدا طالب بیا د قومندان سویه تجک شو او د کوټې او زابل ترمنځ یې آزادانه تګ راتګ کاوه. دی بیا په زابل کې د افغاني طالبانو د استخباراتو قومندان و. لیکواله په د نیویارک ریویو کې لیکي له یو بل طالب سره ولیدل چې په پېښور کې د طالبانو سیډیانې او ویډیوګانې جوړولې چې پکې به دوی د امریکایي پوځیانو وژنه خوده او د خلکو حلالول به خودل. دې طالب لیکوالې ته ویلي د ISI لومړی هڅه دا وه چې ملا عمر له خپلې دندې لرې کړي او دوی ته لاس په نامه ولاړ یو بل کس مخې ته راولي لکه جلال الدین حقانی سره د هغه زوی سراج حقانی. دې طالب الیزابت روبین ته لومړی ویلي چې دوی هغه ښوونځي یا سکولونه سوځوي چې پکې د عیسویت درس ورکول کیږي. همدې طالب بیا لیکوالې ته ویلي زیاتره طالبان نه غواړي چې ښوونځي پلونه او سرکونه وران کړي ځکه چې دا شیان طالبان پخپله هم استعمالوي. خو دا هر څه د ISI په وینا کیږي ځکه چې هغوی په افغانستان کې پرمختګ نه غواړي. لیکواله وایي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هاربروک یو مشاور ورته ویلي دوی پاکستان ته د یو تاواني ملګري او طالبانو ته د دښمنانو په سترګه ګوري. الیزابت روبین لیکي مشاور ورته دا خبره د هاربروک تر مړینې مخکې کړې وه او دا ورته وویل چې حقیقت له دې برعکس دی. مشاور لیکوال ته ویلي دا طالبان دي چې کار ورسره کېدای شي. دې طالبانو ته ISI مرسته او پټنځایونه ورکړي دي او هر څه چې کول وي باید داسې وشي چې دې طالبانو ته داسې لاره برابر کړل شي چې دوی نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. لیکوال زیاتوي په رښتونې ډول ستونزه د پاکستان دننه د اټومي وسلو ده او دا بیا یو خبره ده چې آیا دا وسلې د امریکا دښمن پاکستانی طالبان او یا هم له پاکستانی پوځ سره دي. خبره اصل کې دا ده چې امریکا به کله پوهیږي چې څوک څوک دی او څوک دی له چا څخه بیل کړل شي.
د مرشد ریډیو خغلو ریدونکو تاسو د پامیر ساحل نه د الیزابت روبین د مقالې غټکی اوریدل او اوس هم یو بل مطبوعاتي کتنه دراورو. لاس انجلس ټایمز روزپاڼې په خپلې ادارې کې لیکلي چې امریکا باید په دې نازک وخت کې خه په سوچ ګام واخلي او د پاکستان معاملې باید په سړه سینه هواره کړي. په ادارې کې لیکل شوی دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د دې مقالې مهمه برخه له ګولایا زاورو.
ورسپانه لاس انګلس ټایمز اداریه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته ځانګړې کړې ده او عنوان یې د خپه ملګري. ادارې لیکي کچرې پاکستان سخت یا کلک نه وي نو تر اوسه پورې به ختم وي. د قدرتي آفتونو زلزلې سیلابونو نواخلي تر نور ستونزو سره دا هیواد مخامخ دي. خو که په جغرافیایي توګه دا سخت دی نو بلخوا د هیواد شمالي برخې ناقانونه دي. لنجمن کشمیر کې د شپېتو کالو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. په دې هیواد کې د 1970 کال راهیسې ادارې کمزوري دي. دلته اداري فساد قبایلي یا پنچایتي نظامونه دي او اوس د اورپکو لخوا د حکومت د ختمولو غواخ سره مخامخ ده. ادارې لیکي چې پاکستان په جغرافیایي توګه هم په سیمه کې مهم دی. 15 هیوادونو چې چین، هند، افغانستان، ایران سره شریکی پولی لري او د پاکستان موجوده حکومت د فوزی سوري لاندې کار کوي چې څنګه پخوانی حکومتونو کول. ادارې لیکي چې پاکستان د نړۍ یو ناقله رسیمه ده او د 11 سپتمبر په خروستو امریکا ځان ته ګوري چې چرته ولاړه ده. امریکا پاکستان سره د وسلوال طالبانو او د القاعده پر ضد جګړې لپاره په اربونو ډالرو مرسته وکړه خو اړیکې لا تر اوسه جنجالي دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز ادارې کې زیاتوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له مودو راهیسې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده او ورپکو سره مالی او اخلاقي مرستې کوي. د دې موخه هند او افغانستان کې خپل کارونو ته وده ورکول او دا هیوادونه بے ثباته کول دي. همدا وجه ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکی ناباورې کیږي. د پاکستانی چارواکو لخوا د ډرون بریدونو غندنه او تر پتی را د ریمان ډیویس نیولو سره د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ خلیج نور هم سیوا کړو. ادارې لیکي چې د اوسامه وجل کېدو سره د امریکای قانون جوړونکو یو ډله په دې نظر ده چې د پاکستان امداد دي ودرولي شي او د دې دی ورته سخت سزا ورکړي شي. ادارې د سېنیټر فرانک لوټابرګ د خولې په ادارې کې ذاتوي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې هغه هیواد ته ورکړي چې د دوی ملګری نه دي. ادارې لیکي چې ملګرتیا او اتحادی هیواد کې فرق وي. پاکستان د امریکای ضرورت دی او باید د کړکیچن اړیکو باوجود د خوندي ساتل پکار دی. افغانستان کې د جګړې لپاره پاکستان ګټور دی ځکه چې د دې هیواد نه د امریکای ځواکونو لپاره وسله زی. امریکا له هم پکار دی چې په دې نازک وخت کې په دې هیواد کې د امریکا پر ضد جذبات راپارولو نه ډډه وکړي. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان ته هم د امریکای ضرورت دی او په خاصه توګه مالی مرستو کې. ادارې تجویز کوي چې ټول حقایق دې باید معلوم کړي شي او بیا دې په دې اړه ګامونه پورته کړي شي او دا به د وخت نه وړاندې خبره وي چې د پاکستان ټول حکومت بے باور دی او همکاری کول نه غواړي. امریکا دی باید د اړیکو خکول لپاره ګامونه پورته کړي. په بریدونو کې د ولسی وګړو د وژلو نه ډډه، سیاسي استحکام، بجلی، صحت، بشري حقوق او جمهوري ادارو ته وده ورکولو سره د اړیکې پر ځای پاتې کیدی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو زمونږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زمونږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او د هغه ځینې زمونږ خبرونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه واورئ بلکې ډاونلوډ یې هم کوي، تاسو ډاونلوډ کولای شئ. د جنیفر ډیفنس په نامه د جینز ډیفنس په نامه اونیزي امریکایي مجلې د هغه هلیکاپټر په اړه یو مقاله خپره کړې چې د اوسامه بن لادن د وژلو په مهال امریکایي ځانګړو ځواکونو په ورانه شوې بڼه د پیښې په ځای کې پریښی و. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او غټ ټکی یې تاسو ته راوړی دی.
مجله د مقالې په پایل کې لیکي، آیا چین به د هغه وران شوي هلیکاپټر له پاتې برخو څخه ګټه واخلي چې د پاکستان د ایبټاباد په ښار کې د اوسامه بن لادن د وژلو تر عملیاتو وروسته امریکایي ځانګړو ځواکونو په ورانه بڼه پریښی و؟ مجله په واشنگټن کې د دفاعي چارو د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي، د دې امکان شته چې پاکستان د هغه هلیکاپټر پاتې برخې له چین سره شریکې کړي. مقاله لیکي د چین په اړه په پراخ ډول دا فکر کیږي چې تر دې وړاندې هم د امریکا د پرمختللي ټکنالوژۍ له معاینې څخه ګټه اخیستې ده. د عام نظر له مخې د چین د پوځي عصري کونې مهم عوامل دا دي چې دوی د بهرنیو پوځي ټکنالوژیو له اخیستلو او قبضه کولو څخه ګټه اخلي. په خاصه توګه له هغه وروسته چې لویدیز په 1998 کال کې د بیچینګ د تیانن مین په څلور لار کې تر ټول وژن وروسته د وسلو پر اخیستلو بندیز ولګاو. مقاله لیکي په 1990 لسیزه کې چین د امریکا د هغو الوتو او نه الوتو کروز توغندیو برخې ترلاسه کړې وې چې امریکا په عراق، سربیا، افغانستان او سودان کې کارولې وو. فکر کیږي چې همدې به د چین مرسته کړې وي چې خپل کروز توغندي تیار کړي. مقاله زیاتوي چې د دې امکان شته چې چین او پاکستان د امریکا د پاتې شوي وران هلیکاپټر له برخو څخه د چین د څېړنې پر اساس ګټه واخلي. مقاله لیکي په دې کې بنه یوازې دوی ته د دې هلیکاپټر د لکۍ د هغې برخې شریکول اړین وي چې په رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي وو، بلکې د دې وران شوي هلیکاپټر نورې وړې وړې برخې به هم ورته په کار وي تر څو دوی د دې هلیکاپټر په جوړښت پوه شي. مقاله لیکي داسې فکر کیږي چې پاکستان به هغو بې احترامیو ته فکر کړی وي چې امریکایي ټکنالوژي له چین سره شریکه کړې وه. داسې رپورټونه وو چې پاکستان له هغه وروسته د چین پایلټانو ته د پاکستان د F-14 ډول الوتکو د معاینه کولو اجازه ورکړې وه چې د پاکستان تر اټمي چاودنو وروسته دا پریکړه وسوه چې پاکستان ته به نور F-14 A ډول الوتکې نه ورکول کیږي. چین له هغه وخته را وروسته د G-10 په نامه الوتکې جوړې کړې چې د اسرائیل هغو F-14 ډول الوتکو ته ورته دي چې د امکان له مخې به پر پاکستان وپلورل سي. مقاله په پای کې لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د ټینګېدونکو دفاعي اړیکو له مخې د ملکونو په ګډه داسې الوتکې جوړې کړې دي چې F-14 تندر فایټرز ایرکرافت نومېږي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه نه غنټه اوریدئ شي، د سهار لنهو د مخام تر شپګو. اوریدونکو د بشري حقوقو کمیشن ویلي د بلوچستان حکومت په امنیت راوستلو کې ناکام شوی دی. د دوی په وینا په دې صوبه کې د کسانو لا درک کېدل او بیا یې مړی موندل یوه لویه ستونزه ده. خدای نور نصر د دې خبر تفصیل لکه.
د بشری حقوقو یو ډله د روان میاشتې په څلورمه نیټه بلوچستان ته راغلې ترڅو د همدې صوبې نه امن حالات له نږدې وګوري. دې ډلې د یو شمېر بلوچ میشتو سیمو دوره کړې او هلته یې د ځینو بلوڅو له کورنیو مشرانو او د سیاسي ګوندونو له غړیو سره لیده کاته کړي. تېر ماښام په کوټه کې د بشري حقوقو مشرې زهرا یوسف په خبري غونډه کې وویل
سب سے بڑھ کے کی جو انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہیں یا لوگوں کو لاپتہ کرنا اس میں کوئی
ترٹولو زیات دلتا چکم کسان پزور لدرک کیږي پدې کې هیڅ کمای نه دی راغلی او دا زمج د ټولو لپاره ډیره د تشویش خبره ده او هغه کمیشن چې د دې کسانو لپاره تحقیقات کول د هغه هم څه ښه نتایج راغلي نه دي. خراب سوي مړي مندل کیږي چې په خوځدار کې زمج د ریپورت مطابق درې دیرش مړي مندل سوي چې پرې د ټارچر نشانه نه دي د زهرا یوسف په وینا په صوبه کې د اقلیت یا لژکیو له مشرانو سره هم لیدنه سوي او د دې په وینا چې د لژکیو مشرانو وایي په دې صوبه کې د دوی ژوند هم خوندي نه دی. د بشري حقوقو مشر زیاته کړه صوبایي حکومت تر ډیره ځایه په امنیت ټینګ ساتلو کې ناکامه سوی او هغه ګامونه چې دوی ته اخیستل پکار وه تر دې دمه لا هم اخیستل سوي نه دي. بیا هم زهرا یوسف
پروونشل حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ امن
د صوبائی حکومت ډیره لوی ذمہ داری ده چې هغه د امنیت وضع شکړي او ملیشات ځواکونه باید یوازې او یوازې د سیویلین حکومت په غوښتن عملیات وکړي او دوی باید همیش د سیویلین حکومت په کنټرول کې داسې وکړي
سیویلین کنټرول میں رہ کر کرنا چاہیے.
بلې خواته مې د بشري حقوقو د همدې خبرو په جواب کې چې صوبایي حکومت ناکامه سوی د همدې حکومت له مشر وزیر مولانا عبدالواسیع کاکړ څخه وپوښتل.
امامان صرف د بلوچستان مثلاً د ملک مثلاً د صوبه خیبر پښتونخوا کې وګوره په پنجاب کې وګوره په شند کې وګوره کراچي حالات وګوره سي لهذا دا د ملک او د دغه لپاره یو وسیع پس منظر دی او د دغه په شاپ سي یو بین القوامي حالات دي لهذا دغه حالات په بنیاد باندې د ملک حالات دغه رنګ روان دي.
د بشری حقوقو دا ډله د کمیشن د مشرې زهرا یوسف په مشرۍ کې په داسې حال کې بلوچستان ته راغلې چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې صوبه کې حالات خراب دي. د دې صوبې ځینې بلوچ ملتپالو د پاکستاني حکومت پر ضد وسلواله جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې په دې صوبه کې د امنیت وضع خراب شوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو نه موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او اوس هم پاکستانی ورځپاڼو ته کتنه لرو. دا د اسلام آباد نه احمد الله را لېږلی.
ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د اسامه بن لادن په معامله به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی شي او ډیر زر به د دفاعي کمیټه یو مهم اجلاس راوغوښتی شي. ورځپاڼه لیکي چې د داسې مهمې واقع فوري وروستو وزیر اعظم د غیر ملکي دورې نه یو شمېر سوالونه راپورته کیږي. آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی د واقع وروستو خپل د برسلز دوره ملتوي کړه ولی وزیر اعظم له هم په کار وا چې خپل دوره یې سنډولې وي ځکه چې دغه وخت کې د ټول ملک د اولس تر کې وزیر اعظم طرف ته وي. ورسپان علی کی چې وزیر اعظم له پکار دی چې موجوده حالاتو کې د دفاعي کمیټه اجلاس فورن راوغړي ځکه چې ملک زیاتره اولس ابتاباد اپریشن لسویو او یا کې د مشرقي پاکستان بیلیدو په شان یو پیخه غني. وزیر اعظم له پداسې حالاتو کې پکار دا چې رامخه تشي او سخت نه سخت جواب ورکړي ځکه چې امریکا زمونږ د ازادۍ سلامتۍ او خودمختاري هیڅ خیال نه ساتي او حمله کوي نو بیا د دوه ملکونو ترمنځ ملګرتیا هیڅ مطلب پاتې نشو. ورسپان ایکسپریس هم په دغه موضوع خپل ادارې کې لیکي چې ابتاباد کې د اسامه بن لادن په ضد عملیاتو لړکې د تحفظاتو اندېښنو او تورونو لړۍ د شپږ ورځو راسې روانه ده او پاکستان اوس د امریکې او د نورو ملکونو د میډیا د سوالونو جوابونه ورکول شروع کړل. ادارې د وزیر اعظم د خلیلی کې چې امریکې له پاکستان د اپریشن کې د نظر وستل نه و پکار ځکه چې د پاکستان او امریکې پخوانی او مضبوط تعلقات دي او امریکې له د پاکستان د خودمختاری خیال ساتل پکار وو. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان بشمیره قربانیان ورکړی دي او نړیوال ورورولۍ لا د پاکستان اهمیت په نظر ساتل پکار دي او څنګه چې چین د پاکستان حمایت اعلان وکړو تاسې د نړۍ نور ملکونو له هم د پاکستان په حق کې خبره کول پکار ده. اداریه په اخیره کې لیکي چې دا وخت ملک د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او د چیلنجونو مقابله هله کېدې شي چې ملک په معاشي توګه مستحکم وي. باید د نن نه دا لوس کول پکار دي چې موږ به خپل ملک په معاشي توګه مضبوطه او په خیراتونو ترقی به هیڅکله نه قبلو. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په پیښور او خواوشا سیمو کې کیدونکو جالبارۍ له وجې په 100 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او باغونو ته نقصان رسیدلې دي چې له وجې زمینداران په معاشي توګه ډېر زیانمن شو. ورسپاڼه لیکي چې قدرتي آفتونو له وجې دا قسمه نقصانات خو کیږي، خو حکومت له پکار ده چې داسې خلکو مالی مرسته وکړي، ځکه چې یو خوا داسې نقصاناتو له وجې نه صرف دغه زمینداران متاثره شي، بلکې راتلونکي کې په سیمه کې غذایي قلت هم ورسره پیدا کېدو امکان وي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو داسې مشال ریډیو اوري 12:30 بجې شي په پیښور کې راځي چې لبوروال کاکړه د خبرونو سر ټکی وره.
امریکایي چارواکو د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نوې ویډیو خپرې کړې دي. د خبر ایجنسی د باړې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پریوتول عمله 15 تنه وژل شوي. د نیټو او افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله. په مصر کې د فرقیزو نشټو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي. د اټالیا چارواکي وایي چې دوی په لیبیا کې و یاغیانو ته د وسلې ورکولو وړاندیز نه دی کړی. او په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د خلکو د تښتونو ستونزه د اندېښنې وړ حالت ته رسیدلې.
اوریدونکو تاسې د خبرونو سرټکی له بوریوال کاکړه واوریدل. د جلوزو په کیمپ کې اوسیدونکو د باجوړ، خیبر او مومند ایجنسی د بلابلو سیمو څخه د پوځي اپریشنونو او جنگ جګړو له وجې کورشوي خلک وایي چې د حکومت لخوا خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو دوی هلته تګ نه غواړي ځکه چې لا هم په کلي بانډو کې امن نشته. دا چې جنگ جګړې د دوی په ماشومانو او ښځو څه نفسیتي اغیزې کړي دا به د خالد خان په رپورټ کې وو.
د نوخار په جلوزو کیمپ کې د باجوړ او مومند قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو کډوالو ته د حکومت لخوا ویل شوی دی چې د روانې میاشتې د 6 نیټې نه وړاندې د حکومت په خرچه خپل وطن ته بیرته لاړ شي، او دا ویل کیږي چې د جلوزو کیمپ به د جون د میاشتې نه د باجوړ او مومند بې کور خلکو د پاره بند کړي شي، خو تر اوسه پورې ډېر کم خلک واپس تلو ته تیار دي. دا چې داسې حالات به د کیمپ خلکو او خصوصی توگا ماشومانو او زنانو باندې څه اثر وکړي په جروزو کیمپ کې دننه د نفسیاتو یو ډاکټر روبینا وای
دا سیدا چې دا خلک وې دلته اعلان شو چې تم تاسو به پریدي، او هغه کې دي ته صرف یو پوزېټیو د انسنټیو دي ته گاڑی راکې یو ټرک راکې هغه سلور پنځه شپږ فیملیز دی هغه زه درسې، او دا دې ته وی دلته علاقہ کلیئر ده، او مونږ ډیر فیملی سره ملو شو هغه دا مونږ ته غلط انفارمیشن راکې الته علاقہ کلیئر نه چې الته مونږ لاړ ولتا حصہ نو چې بس صرف تور تیار ده، او نه آبادی ده نه بازار ده نه سیسیز ده، او چې یوزل ای لاړو چې خپل بیا چې واپس د رسی دلته چلته اسم نه دی مجبوری نه چې واپس راشي. د دې ډیر سخت پرابلم سي د رجستریشن نن هم کټ شوی، بیا دې د ایڈجسٹ کولو یا دلته بیا زی ډیر مشکل سره ملاویږي.
د باجوړ او مومن ایجنسی نه په زرګونو کورنې د کال 2008 نه په جروزو کیمپ کې میشته دي چې وجه د دې پسیمو کې د ترخګرو په ضد فوجي عمل پخپلو سیمو کې د جنگ غونتی حالات لیدلو او په کیمپ کې د کډوالۍ ژوند ټول نه زیات ماشومان او زنانه اغیزمن کړي دي.
مونږ وایو چې فوبیا کنه فوبیا دي د کې سکیر دي د کې ماشومان هر یو ماشوم ډیر زیات بیډ ایکسپیرینس نه فیس کړي دي. تا ګولۍ هلیکاپټر بس ماشوم یریږي چې مونږ تور جهاز نه یریږي هلیکاپټر نه یریږي، او جزل الله غونتی شور شي د غونتی چت आवाज شي دا منډاو کې مور پلاری مطلب پناه دا پارا اور خوب کې دای حالت یریږي تیار نه ډیر زیات یریږي، نو هغه افیکټ لا پوره دی ذهنونو باندې شته.
کله چې می پکېم دننه د یو سو ماشومانو نه بل وطن ته واپس لو په حق لا او پختل، نو هغه وی وویل
نازیا کباره ولته دا زی وځو
تاسو منی
رابیا باره مونږ دوا کلا شوې دي چې مونږ راخلی دلته خوشاله تړه زی نشته چې می زمونږ ګاندان عمر کې مرشبو
ته وطن ته واپس نو غواړي
نو په ډازي به څنګه راشي چې کله د ډازي ختم شي او ډېر کولا شي به بزو کمه کې خوشاله یو ډازي مې خوخه هغه زمې خوخه ډازي خوخته
سایکالوجست روبینا سرور وای چې کله هم د ماشومان ته د ډرنګ یا نخ جوړول او ویل شي نو دوی با د هلیکاپټر اوخو یا د وینو سری کتری جوړوي
دا به فورن هلیکاپټر به جوړي اوخ کې جوړي او ریډ کلر جوړي او بلډ ډراپس جوړي بس دا سیس دی دا چا خول نه دی او نه دا سیس د ډرنګ ایکسپرت دی خو بس دا هر یو ماشوم ذهن کې دا سیس نه دی
د جلوزو کیم کې د باجوړ ممن او خیبر ایجنسی خوښه سوال لزره کورنه اوسی چې د چارواکو په وینا زیات تر پکې د باجوړ او ممن ایجنسی سره تعلق لري خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو زمونږ خبرلن کوشش کې چې تاسو ستاسو په خوخه باندې پروګرامونه جوړ کی اوس هم سیلاب مسعود تورزو هغه په وزیرستان کې نن لکه څنګه چې مخکې متاسو ویل د مور نړیواله ورځ المنځل کې په ټوله دنیا کې سیلاب مسعود زمونږ خبريال دی مشال ریډیو په ډیر اسماعیل خان کې هغه د یو ماشوم سره د مور د نړیواله ورځ په مناسبت باندې مرکه کړي راځي چې وایو
د ټول سنوم دی
مو نوم رومال مسعود دی
سبق یای جی په کوم کلاس شې
مونتیسری جونیئر شې
پر د څومرا دی
چالوړ کولا عمر مې دی
مور پلور د ژوند دی
جی دوا سره ژوند دی
پلار در بند ګران دی کا مور
دوا سره رو بل ګران
پر کوم یو در بند ګران دی
ودارا زتا لچ سوچ وک مور تیر آلو بلل کرون بات زور میں بھی سفار دے اور آغا پا کور شنوی مور آر وقت تمیش راوی مون تے سابق یال سوتی کئی لاشتارو کاوی کل تمیتا یرووی ہوں مر کرو سارا کاوی رسول اکرم ویلی دی جانا تے مور تے پشے لون دے دا
کمان تا تا پاتا دا چنن دے مور ورز منزل آشی
جی متا پاتا دو پاری میس رو تا ویلی وی
دے دے ورز او مور پا براکش میس صدر تا ویلی
میس ویل ننو اے مور ریچ مناو کیجی تو سے ہاں نن نے مور نا پشتنا وکی پنداغا براکش تیرے خبر جنیز دا کئی
تا بیا دے مور سرا خبر وکڑے
جی خبر میں وکل
مور صدر تا
ویلیے چه دا وکوا چه پسیما تولا دا نیوک شے آمن وی چه مان دیے او بچیوں دے یو بل آرمونی نا پیرا او دے مور ریت پا آرام سارا المان جی
تاسو د وزیرستان د یو مشوم رومل مسعود خبرې اوریدلې چې زمونږ همکار سیلاب مسعود سره مرکه کړو هغه د مور د نړیواله ورځې په مناسبت باندې ویل چې په دعا وکړو چې په سیمه کې امن راشي د ټولو میندو او بچو ارمانونه پوره شي
مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي
تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ تر د سهار له نهو د ماخام تر شپږو خبرونې کوي او اوریدونکو خیبر پښتونخوا کې د وینې د کمښت د ناروغۍ یا تلسیمیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي د وی شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې دا وښل لکه خلک د دې ناروغۍ ښکار دي دا چې دا ناروغي څنګه پیښیږي او درملنه یې څنګه کیدی شي په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو
نن دا ټولې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د وینې د کمی مرض تلسیمیا یا سپین خونه د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي د ډاکټرانو په وینا د ناروغۍ کې د انسان بدن وینه نه جوړوي او وایي چې دا یو موروثي مرض دی او د متاثره مور پلار نه نوې کیدونکې ماشومانو ته منتقل کیږي دوی زیاته کړه چې دا مرض هغه ماشومانو کې زیات وي کوم ځای کې چې په یو خاندان یا قبیله کې دننه ودونه ډیر کیږي ډاکټر عبدالحمید څوک چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تلسیمیا د مخنیوي یو لوی منصبي مشر هم کوي د دې بیمارۍ په حق لباندې مشال ریډیو ته صدارنګ ویل
تلسیمیا د وینې او موروثي بیماری دا او نن سبا په ټول دنیا کې په کمی چې مونږه جنټیک یا موروثي بیماری یادو د ټولو نه عام بیماری په دنیا کې صدا هغه تلسیمیا دا چې جینز په ذریعہ خپریږي. پاکستان کې د پیزون والا د لسو فیصد پورې آبادی چې دا د دې بیماری جین لري چې یو ماشوم د تلسیمیا سره پیدا شي شپږ میاشتې د عمر نه هغه ته د وینې ضرورت شروع شي او دا د وینې ضرورت ته عمر سره زیاتیږي. په اوله کې یو نیمه دوه میاشتې بعد هغه ته وینه خیږي، آخر کې داسې سټیج راشي چې په هفته کې یو ځل خیږي، تېره بعد داسې سټیج راشي چې پاره درېمه څلورمه ورځ ورته وینه خیږي. او ماشوم چې څومره غټیږي همره د هغه د وینې ضروریات زیاتیږي د سایز مطابق.
دا چې د دې سرنګ مخنیوي کې دې شي نوموړی زیاته کړه
که په کم خاندان کې یو تلسیمیا میجر مریض دی یا ژوندې دی یا وفات شوی دی، هغه ټول خاندان له پکار دي چې د خپلې وینې سکریننګ وکړي، خاص کر د ماشومانو او د بالغو هلکانو جینکو چې دا معلومه شي چې په دې کې څومره کسان په کمزوري شکل کې په دې مرض کې مبتلا دي، هغوی د ځان خبر نه دي. دویم دا کولی شي چې کله دا معلومات وشي نو کوشش دا وکړي چې دغه رشته ونه شي. دویم کار دوی دا کولی شي چې رشته طی کولو نه مخکې سکریننګ وشي.
د تلسیمیا مرض ښکار د یوې ماشومې مور چې څوک د دې مرض په خپله هم ښکار ده او پلار یې مشال ریډیو ته د خپلو بیمارو په حق صدارنګ ویل
پګم میاش پیدا مرز راغله د یتم کال نور زم سره سره خو داس راشته د باندې انو سیستم په ما خو سخت دونه ده چې د روپې د وخت نه لکه یو ټیم یا بل ټیم نه سره درو آی دې دا نه دي نه 200 روپې ورځ دی دي چې ټاټکی مزدوري چې نه بیا د خپل پاس سره صبر وو ورځ په کې تر ناری تیر کو اته په کې تیر کو میاش په کې تیر
کو خو دا غره ټاټکی مزدوري کوم خو نه لوي ګم نه او سکار روزګار نشم کولای د لوی وړ کې شته نه په کور کې ټول دا پریشانی دا مورې دا د جوړو نه مړه دی او د وینې خرابه ده او واټر ډراپ وینې مې غلې مور کړی دا ادا کله سواله کله سر دا پاسپټل نوم ګرځم یو ځوی مې په دې مرض باندې مړ دی بچ دې نو د سپین وینې کمې په کې منده پاوای کی او سوالوم نشم کولې دا ماشوم خدای تعالی جوړه کی او خدای له بن وردی مخې د دې سمندرې وې اس دغه هغه مې خرڅ کړو هغه مې په اله په کار دا و دغه کا اس یو بلا دا جو په دې چلے ګرځم مړ ګرځم نغلا تل دورس کله وینې ورکړه یا مړ شو اوس د دې خپل نصیب دی.
د وی چې تلسیمیا کنټرول ادارې د وینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې اواز دا وخت شلکه ماشومان د دې مرض ښکار دي او دین علاوه هر کال خیبر پختونخوا کې او یا زر ماشومان د دې مرض ښکار کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، په پاکستان کې د مالی چارو لپاره د قائمه کمیټې مشري فوزی وهاب ویلي چې په راتلونکو بجټ کې بعد سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې اضافه نه کیږي. بلخوا د کمیټې یو بل غړی وایي چې حکومت ته داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې ورسره خپل لګښتونه کم کړي. په دې اړه ریاض موسی خیل رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د خزاني او مالیاتي چارو لپاره د قائمه کمیټې مشر میرمن فوزی وهاب د وینا سره سم دا وخت ملک د مالی بحران سره مخ دی او پریکړه شوې ده چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د سرکاري نوکرانو تنخواګانو کې اضافه ونه شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د نوموړي سره خبرې وشي، خو له هغه له مصروفیاتو په بانه د خبرو اترو نه ډډه وکړه. بلخوا مشال ریډیو سره خبرو کې هم د دغه کمیټې یوې بلې غړي میرمن بشرا ګوهر د فوزی وهاب په بیان د حیرانتیا څرګندونه وکړه او وی ویل چې د کمیټې غونډه کې داسې څه قسمه خبره نه ده شوې. دا به د پیپلز پارټي یا د خزانه د چارواکو خپل خیال وي، ولې قائمه کمیټې ته لا تر دې دمه داسې خبره مخې ته نه ده راغلې او موږ غواړو چې د بجټ نه وړاندې په ټول صورتحال خبرې وکړو. نو موړې زیاتوي
کمیټه کې دا سجیشن ورکړی چې کی منیسټری چې کوم دی او اوورال بجټ موږ ته د زر تر زر
راتل چې زموږ سفارشات پکې راشي، موږ به کوشش وکړو چې عوام باندې اکسترا بوج را نشي.
بل خو د عام خلکو وینا ده چې اول خو به د هغوی تنخواه تر شلو ورځو رسېده، ولې اوس به 15 ورځې پس ختمیږي. اسلام آباد کې د پولیسو په محکمه کې کارکونکي یو تن وایي
دا موږ تنخواګانې چې اوس نه سوی کېږي، لکه موږ چې دا 20 تاریخ پورې تنخواه گزاره کوله، اوس 10-12 تاریخ پورې موږ تنخواه نه رسېږي. یو بل نه قرضه اخلو چې یکم راځي هر سړی ته ټلیفون کوي، اوس راته کونه ټلیفون را لوي تنخواه دې اخیستې ده که نه؟ تنخواه خو مې اخیستې ده، ژمې ده 2 متره خاته، خو لا ډېر ټایم پاته ده. موږ نن سهار مې په اخبار کې وایي چې باید تنخواګانې به نه سوی کېږي، نو اوس موږ خو خدای ته سوال کوو چې خدای به کفې هدایت ورته وکړي، نو به ورته څه وایي.
خو ولې مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او مالیاتي چارو کارپوه میراج الحق وایي چې د سرکاري نوکرانو نه زیات خلک خو پرایویټ ادارو او دفترونو کې کار کوي، یا بیا خواریکخ او مزدور کار دي، او بجټ کې د هغوی دپاره صرف ګرانی وي نور هیڅ نه. باید چې حکومت د هغې خلکو دپاره هم سوچ وکړي، او ورسره ورسره دغه خلک په خپله هم د بچت پالیسي خپله کړي، نو هم به ورسره دوی ته اسانی پیدا شي. نوموړی زیاتوي میراج الحق زیاته کړه چې کله مونږ خرچ کم کو، نو دا شان با پیداوار حکومت ته په کور پاتې کیږي، چې ورسره به د سیزونو نرخونه نه زیاتیږي، او حکومت وکولی شي چې دا سیزونه په بهرنو منډو کې خرچ کړي، نو دا شان به ملک ته د بهر نه پیسې راشي، او په ولس به اضافي بوج نه پریوزي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اور جن کو تاسو مشال ریډیو اور په پیښور کې ځینی هغه هنرمندان چې په ټی وی او ریډیو ډرامو او په نورو سټیج ډرامو کې کار کوي، هغه دا ګیلی کړی دی چې حکومت سره مالی مرستې نه کوي. په دې اړه خالد خان رپورٹ لري.
د پښتو د ټلویزیون، ریډیو او سټیج نوموړي هنرمندان وای چې نه خو دوی ته په معاشره کې هغه مقام یا عزت حاصل دی څنګه چې د هیواد په نورو صوبو کې دی، او نه د پښتونخوا حکومت لخوا دوی سره سمالي کومک یا مرستې کول شي. دوی وایي کله چې یو فنکار ځوان وي او خپل خدمات ترسره کوي، نو جون یې څه ناسخ وي، خو کله چې بوډا یا رنځور شي بیا یې څوک پوښتنه نه کوي. په پېښور کې د نوموړي سندرغاړي رابعه تبسم په یاد کې د یو دستوري نرستو د خدای بخل رابعه تبسم خواخه مشال ریډیو ته سدارن وویل
نوم زما سردار اختر دی او زه هغه خواخه ما ټي وي ته ما 15 کال دی کې ما وغه ډیر ټوکړي دي، خو مونږ ته هیڅ صدقه ملو شوی نه دی. بچیم چې څنګه غریبانو پاتې شو، نو مونږ وایو که سیم داد مونږ سره وشو سکا دغه سدا بچی دی کنه، او زه خو بوډه يم زه خو کول نه شم، نو زه دا وړي دین کوم زه دې دا راخه سو شو شو کنه، نو بیا هم خدای ستاسو.
د پښتو مزاحیه هنرمند اسماعیل شاهد هم په دغه محفل کې ناست و. هغه وویل پکار ده چې حکومت د غریبو او رنځورو هنرمندانو مالی مرسته وکړي.
نه مو خدا غواړو کنه چې ملې لکه فنکار ټول عمر ملې ځان ووجني په دې خلکو ته خنداګانې ورګي او د هغې ریټرن وته چې ملو نه شي. ظاهره خبره ده چې دا غواړي د دې خلکو نه مینه غواړي، پکار ده کنه مرسته پکار ده، او دا دی چې زمونږ سره کوي مرسته. ظاهره خبره چې د هغې دپاره مطلب دا دی چې وظیفه مقرر کړي چې داسې ډېر پکې دی سو د ملې د لکه خراب شوي دي، بیمار شوي دي، د بار د وتو نه دي، نو ظاهره خبره چې هغې خلکو دپاره څه نه څه ملې له پکار چې څه وظیفه مقرر کړي.
خو بیا سید رحمان شینو وایي چې حکومت سره سره هغه هنرمندان چې مالي حالت یې ښه دی هغوی هم خپل غریب ملګرو سره مرستې وکړي.
که چېرې یو سړي د خدای پاک نوم نه وي ورکړی هغه هم فنکار دی، یو سړي د خدای پاک نوم ورکړی هغه هم فنکار دی. مونږ وایو چې داسې فنکارو سره دا کم شمو یو کنه، تقریبا مونږ غوزه گزاره کوو کنه، مونږ نه شکم دا دغه کې راځي بلې کټه کټه ګری کې راځي دوی سره مدد نه لګي. اسمل شاید جوړ دی دا سه سو کسان به جوړ دي چې هغه ته به کار دي چې دا کم چې زونه خطه فنکاران دي سره مونږه مدد وکړو ضروري نه ده چې حکومت دې مدد کوي یاد بل کوي ولې مونږ سره زر روپۍ شته هغه سره سل روپۍ نشته مونږ هغه زر روپۍ سره نیمه کوازون فنکار دې برادرای دي کنه
د ټلویزیون نو موړې هنرمند شاهجی حلیم وای چې هنرمندان خو ډیر بے ضرر خلک دي او کام ته خنداګانې او خوشاله ورکوي په کار دا چې عام وګړي د دوی د فن او شخصیت عزت وکړي
څوک زړه لري او څوک سوی لري نو خامخا به د فنکارانو خنیری د فنکارانو یادونه بنیری دغه ډیوی به بل ساتي همیشه په خپل زړونو کې
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میافتیار حسین څوک چې د کلتور د محکمې قلمدان هم سنبالوي وایي چې موجوده حکومت د هنرمندانو په هر طریقه ډیر مرسته کوي
انفرادي سطح باندې موږ ډیر سپورټ کړی دی نور هم سپورټ کوو ما په تیرو ورځو کې اویا فنکارانو لږ کم دی هم دغه رنګ د سپورټ کول لپاره لږ ډیر مطلب دی چې پیسې ورکړي دي وظیفه او دغه رنګ چې کم دی نو من د خیال محمد چې موږ راتلو نو اغلم وظیفه ورکړي ولس لکه روپۍ اوس مې گلزار د لپاره لږ ډیر بندوبست کړی چې اکسیډنٹ کړی نو هغه ته یو پرابلم موږ کوشش کوو چې څومره فنکاران دي او د دې دنیا سره څومره تړلي خلک دي چې دوی د تحفظ هم ورک نشتر حال دی دا چې دوی د خپل ځان د لپاره کوي دا و تفریح اویلیبل دی چې د فنکارانو لپاره کوي که ډرامه ده که هغه مطلب گلوکار دی که هغه موسیقي ده هغې که د پروټیکشن خبرې یو ته ورکوو غرض د خبرې دا چې کمې کمې محرومۍ په تېرو حکومتونو کې وې مونږ دا و چې هغه محرومۍ ختمې کړو د دوی سره کلک ودرېږو چې دوی خپل کلچر اکټیویټي شروع
په پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم اواز مشر طارق خان چې په روحاني یادېږي وایي چې دوی په خپلو کې اتفاق نه لري ځکه داسې دي
تنظیم خو زمونږ شته اواز خو افسوس دا دی چې دلته هر سړي ځان له خپل جومات جوړ کړی دی مونږ کې خپله څه کمزوری شته خو زمونږ فنکاران چې کوم دي مطلب هغه بل مني نه هغه وایي چې زه یم حالانکه تقریبا ډېر فنکاران مونږ سره داسې دي چې زمونږ تنظیم کې شامل دي خو یو څو زمونږ داسې سینیئر هم دي او څو فنکاران هم دي هغوی وایي چې نه تنظیم کې به مونږ دي شاملېږو چې مونږ سه عهدې راکوي چا خبره چې مونږ د یو بل خپې راکاږو او یو بل تسلیمو نه
د ویلو وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د کلچر محکمې په مرسته سبا ماښام د پښتو نوموړي سندرغاړي گلزار عالم په اعزاز کې یو محفل رابلل دي چې د گلزار عالم مالی مرستې سره سره د هغه د فن هم ستاینه وکړي خالد خان مشال ریډیو پېښور
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه اوریدونکو وای چې پښتانه سندرې خوښي خو سندرغاړي نه خو نن سبا د دې باوجود هم د ورځې په تیرېدو د هنرمندانو شمیره وخت په وخت زیاتیږي او اکثره وخت سندرې کمې وي او سندرغاړي ډېر همدا وی چې یوه سندره د ډېرو هنرمندانو له خوا ویل کیږي نجیم امیر په همدې موضوع یو رپورټ برابر کړی راځي چې وایو
پښتانه د لرغونو زمانو راهیسې د سندرو سره مینه لري او موسیقي د دوی په خټو کې غګل شوې ده د ژوند په هر پړاو کې پښتنو سندرغاړو د خپلو مینوالو تنده ماته کړې ده د دې باوجود چې د پښتنو باره کې مشهوره ده چې دوی د هنر سره خو مینه کوي ولې د هنرمندانو سره بیا دومره نشته خو نن سبا لیدل کیږي چې پښتانه زلمي او پیغلې په ګڼ تعداد کې د هنر لوري ته مخه کوي او د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده اوس چې د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده نو اکثره وخت ډیری هنرمندان یوه سندره یا یو څو سندرې په بیا بیا وایي او مینوال د هر چا ځان ځان لوي د شفیق مورید دا سندره به چا نه وي اورېدلې همدا سندره په تیرو ورځو کې یوې بلې پښتني سندرغاړې مسرت مومن هم تکرار کړه چې نن سبا یې مینوال زیات دي
دا خپل زړګي بل تا څنګه صبرو
خو بل پلو جالب دا و چې عالیا خان چې د پښتو موسیقي په میدان کې تر مسرت مومن هم تاند ده میدان تر او دنګل او د دې خبرې ثبوت وړاندې کړ چې روپۍ وړه ده خو په ټول پوره ده. دا خو یو تازه مثال چې ما تاسو ته وړاندې کړو، خو باید وایو چې تر دې مخکې هم یو یو سندره لزګونو هنرمندانو په بیلابیلو وختونو کې ویلې ده، لکه د شفیع الله بابرزی دا سندره چې اوس په دې یو کلی کې نه ځایو ګدواړه تا نه مرور یم مرا کوه غاړه. له بابرزی مې وپوښتل چې دې کار ته څنګه ګوري. هغوی راته وویل
افغانستان کې دا اوس خپل دواړه خواته شعر یو ځلې دغه شي د خلکو په خلو شي نو بیا دواړه خواه خلک غواړي که نه. لکه دا ما یو شعر و دا خو پخواني شعرونه دي، خیر چې اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو. ماشتر علي حیدر ویلی و بیا زموږ شاعران په دې وخت کې زموږ سندرغاړي د پولې دواړه خواته و چې یاره زما سندره اوس د پولې دواړه خواته او ډېره خلک واوري او ډېره اورېدونکي زه پیدا کړم. په شاعرۍ کښې هم داسې اڅک سړی کوي او په سندرو کښې هم داسې کوشش کوي چې یعنې همهلته خلک واوري اورېدونکي ولري همدلته ولري، ځکه میډیا گانیم زیتی دی او نو پا شیر که هم دسی که هنر که هم دسی که چه اوتل پات شیر شی.
بابرزی وای پزونو شیرونو که دوم رزور وی چه هر هنرمند دا ویلو حسه کوی او خلکی هم پری وای خوزین شیرونو بیاد دی جوگا هم نوی چه کم هنرمند دی حتی پا یو وار همو وای. زبیع الله شفق د سندرو مینوال په پیښور کې ژوند کوي. هغه یو څو مثالونه وړاندې کړل او د دې خبرې د ثباتولو هڅه یې وکړه چې کوم خوند د لومړي سندرغاړي په سندره کې وي هغه بیا د دویم دریم یا وروستي هغې کې نه وي.
دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ پښتنو کښې ډېری داسې سندرغاړي دي چې هغوی یو سندره وایي خو د هغې وروسته بیا هغه سندرې نور خلک کاپي کوي. لنډ مثال باید زه تاسو ته دا ووایم چې د سردار یوسفزي یو غزل و که تاسو اورېدلی چې تړلې کډې مې بیا پاتې ده جانان کړې و که یا الله نری نری باران کړې. دا بیا سردار یوسفزي نه وروسته خالد ملک هم وویل، هغې نه وروسته بیا د یو بل اوسنۍ یو نوې سندرغاړي د عروج مومن د کسه نومېږي هغې هم وویله یو بله غزل وه چې زه چې ځو کابل ته بیا به وبه کړو سیاله یو تاله به پیزان واخلم ځان ته شم لګې. دا دواړه غزل یې اوس همغه عروج مومن په خپل نوې کیسټ کښې ویلي دي، خو هغه خوند او هغه مزه یې نه شته لکه څنګه چې سردار یوسفزي په خپلو کیسټو کښې په هغه لومړۍ وختونو کښې ویلي وو. نو داسې ډېر شوي دي، ډېر ځل داسې کېږي لکه اوس یو بل نوی هنرمند راغلی کرن خان په نوم باندې، د هغې ټپیز یو سټایل او هغې یو یو درې غزلې ویلي وو د جرګو او د لاس د مینې راک او باران شپو که څنګه. دا د کرن نه وروسته ډېرو هنرمندانو وویلې خو هغه خوند او هغه مزه یې نه شته لکه څنګه چې کرن
لایق زاده. لایق پختون شاعر دی او کلام د افغانستان او پاکستان پښتنو هنرمندانو وخت په وخت ویلې. هغه هم دا خبره مني چې کله ناکله یو هنرمند یو کلام داسې په خوندور آواز کې ووایي چې د اورېدونکو تر څنګ نورو هنرمندانو په غوږونو هم ښه ولګېږي. همدا وي چې هغوی هم هماغه کلام په بیا بیا وایي.
داسې ده چې عموماً داسې کېږي چې کله یو نیمه سندره یو نیم غزل هغه په ټولنه کښې مشهور شي او مقبول شي او په دغه نغمه باندې او فنکار وپېژندل شي نو بیا هر فنکار دا غواړي چې هغه دغه نغمه ووایي په دې خیال باندې په دې فکر باندې چې هغه به هم دغه مقبولیت حاصل کړي. خو متاسفانه داسې کېدلی نه شي ځکه چې کومه نغمه په لومړي ځل ته وویلی شي هغې کوم مقبولیت وي نو هغه په خپل ځای باندې قایم او دائم وي، د هغې نه څوک نه شي کولی. که هر څو مونږ دا ووایو چې دې نغمې د مشهورتیا نه پس د هغې د مقبولیت نه پس بل کوم هنرمند وي د ډېر ښه انداز سره ووایي خو د هغې چې کوم خپل هغه زوړ رنګ وي نو هغه بدلېدی نه شي. زما بې شمېره نغمې دي لکه زه به دا ووایم چې بې لکا ژوند نه تېرېږي، دا ډېرو هنرمندانو وي خو چې کوم انداز کې دا غزل نازي اقبال ویلی دی نو د هغه انداز حق بل چا ادا نه کړی شو.
سردار سعید یو ځوان او نوی هنرمند دی چې نن سبا په کابل کې اوسېږي او د هغه دا سندره د هغه نه پس ډېرو نورو او لویو هنرمندانو هم وویله.
توکل په خدای جانان نن یو وعده کوو پاکه یارانه کوو پاکه یارانه کل په خدای جانانا نن یو وعده کوو پاکا یارانا کوو پاکا یارانا کل په خدای جانانا نن یو وعده کوو پاکا یارانا کوو پاکا یارانا پاکا یارانا کوو پاکا یارانا
هم دا سندره با دا سندرغاڑی وگمی پا غک که هم در بانده واروم و دا قضاوت با پر تاسو پریکدم چه چا دا سندره خویلی دا
پختو وائے مشال ریڈیو وار